ستړي مشه قدرمند اردن کو شاهین بنره ما او د مشال ریډیو په د خبرونه کې تاسو هر کله په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. د خبرونه په پیل کې د ګلایز نه خبرونه لومړی د خبرونو لنډیز. د باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیل تری د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو يرغمل کړی دي. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشرانو په ناټو زور راوړی دي چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر دي تون کړي. او شام کې فایرینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی. دا باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سلتلي د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو يرغمل کړی دي. د ځای یو اوسیدونکو ناصر خان مشال لړو ته ویل چې يرغمل کړی شوی ماشومانو د را خلاصولو لپاره جرګي هلي ځلي پیل کړی دي. ناصر زیاتوي
اختر او د ماشومان خلکان ته سیل باندې تللي وو. هغو د سیر سیاحت ځای دی هلته ځي د خلک چکر دپاره. اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د هغو تعداد د څلوېښتو نواله تر 45 پورې ښودل شي.
رپورټونه وایي چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د يرغمل شوي ماشومانو په اړه افغان حکومت سره خبرې تری کړې دي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا ماشومان پاکستان یا افغان وسلوالو يرغمل کړي دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 روبل دي. دا پیښه تېره شپه د ډېر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه درپیزو کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وای چې په دې سیمه کې 18 دوکانونه په بشپړه توګه وران شوي او خواو شاو 80 نور دوکانونو او کورونو او همدا ټول په د پولیسو تاڼې ته هم زیان اوښتی دي. د ملک نورو سیمو په شان په بلوچستان صوبه کې هم د سخت بارانونه شوي چې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو او د لس نور د ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي. په قلات ضلع کې له سیلابونو او بارانونو وروستو ډپټي کمشنر د بیړنۍ حالت لګولو اعلان کړی دی. د سیمې یو خبریال وطنیار خلجي د بارانونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بیخی ډیر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوی ګاډیانې واوښتلو. دغه له کبله درې کسان سي کم وو هغه مړه شولو او اووه کسان سي کم دي هغه زخمیان شولو.
د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې د سخت بارانونو له کبله په لورلای کې د دوکي په سیمه کې د کور دیوار را پریوتو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي. بلخ واسین صوبه کې طوفاني بارانونو څخه 14 لکه خلک اغیزمن شوي دي. صوبه کې د تیر درې ورځو راهیسي طوفاني بارانونه وریږي چې د چارواکو په خبره د سین صوبې شپږ ضلعې ډېرې ځپلې دي. د کورمی جنسی په کاکړی سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو گاډی ډزې کړې چې له عملی گاډی کې سوار سلور کسان وژل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د خبر لمخې دا پیښنن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. وژل شوي کسانو تعلق اهل سنت جماعت سره خود لیکيږي. د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی خپل هلې ځلې توندې کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو په مشرانو د پورم نه اوسېدو غږ کړی دی. تیره ورځ کوزی کورمکی په یو پیښه کې د التشی جماعت سره تعلق لرونکي و تنه وجل شوي وو. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشرانو په غونډه کې په ناټو زور راوړی دی چې د افغانستان څخه د وتلو ټاکلې شوې نیټې پورې د ځواکونو روزنه ترسره کړي. د دې غونډې کوربه د تاجکستان ولسمشر ایمان علي رحمان وو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزی او د روس ولسمشر دیمیتری میدیدیف پکې ګډون وکړو. د خبرو وروستو مشترکه اعلامیه کې ولسمشرانو وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شمیره کې د کمی د افغان ملي ځواکونو د روزنې سره وتړلې شي چې افغان ځواکونه د امنیت ذمہواري ترلاسه کولو جوګه شي. څلور واړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې، قاچاق او سمګلینګ او د منظم جرمونو پر ضد له یو بل سره په همکارۍ هم سلا شو. دوی په سیمه ایز تجارت ته وده ورکولو باندې هم زور راوړو. په اعلامیه کې ویل شي چې پاکستان د سلور واړو هیوادونو را روانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی دی خو نیټه یې نه ده ښودلې. شام کې فعالین د اسد حکومت لخوا د تشدد باوجود نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی. فعالین وایي د نننې ورځې مظاهرې کې به دوی مرګ خوښوي نه چې د اسد رژیم لخوا ځپېدل. د ملګرو ملتونو د خبر له مخې په شام کې د مارچ د میاشت منځنۍ مودې راهیسې اسد رژیم د 2200 نه زیات کسان وژلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن له اروپایي او نور هیوادونو څخه غوښتي چې په شام د نوي بندیزونه ولګوي چې لاملای په ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي چې دوی واک پرېږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه د نړیوال غونډې په ترڅ کې میرمن هیلی کلینټن وویل چې تشدد دې زر تر زره پای ته ورسول شي. دوی زیاته کړه چې د اسد او د هغه په ملګرو د فشار زیاتولو په اړه نوی بندیزونو په ګډون داسې ګامونه پورته کړي چې د شام د توانای څنګه په نخ کړي چې دا ډول رژیم له د دې لارې لاسته راوړل شوي پیسې د تشدد لپاره ونه کاروي. او د جاپان یوشی هیکو نوډا د هیواد نوی وزیر اعظم په هیڅ سوګند پورته کړی دی. د سوګند وروستو خبري غونډه کې نوډا وویل چې د 11 مارچ زلزلې او سونامي وروستو د بیا ودانۍ او د فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر بحران به د دوی د حکومت لومړی ترجیح وي. نوډا د جاپان شپږم وزیر اعظم دی چې تر 500 میاشتو کې سوګند پورته کړو. نوډا په خبرو کې زیاته کړه چې د دوی حکومت به زر تر زره په مالي اصلاحاتو لاس پورې کړي خو دا مالي اصلاحات به د اقتصادي پرمختیا سره په توازن کې وي. نوډا چې د جاپان پخوانی د خزانې وزیر وو د زیات چیلنجونو سره مخامخ دی چې هغې کې د پیاوړي ین نه د جاپان اقتصاد متاثره کېدل او د اټمي تابکاري هغه بحران دی چې د سونامي په نتیجه کې د فوکوشیما اټمي بټۍ نه رامنځته شوی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده چې ګل ایاز وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ته دغه راپور نه وړاندې کړو. وسلوالو د افغانستان پولې د نږدې د باجوړ 1.5 ماشومان تختولې دي. یو ځایي اوسیدونکو وایي
اخترو د ماشومان خلکان ته سیل باندې تللي هغه د سیر او سیاحت ځای دی. هلته ځي د خلکو چکر دپاره اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي.
په لکی مروت کې ځانمرګي برید 3 تنه وجلي او نور ګڼ شمېر زخمیان کړي دي.
سنتری فائرنگ پکڑا ہے چوک در ٹرن کڑا دا جس طرح ارگی دا بادی دا دکانوں دی ناٹول دکانوں ڈیمیج سوی دی تانے تا نقصان دا سی طرح دا.
د پاکستان، افغانستان، روس او تاجکستان ولسمشران نن په تاجکستان کې په سیمایز امنیت خبرې کوي او زمونږ ونی ز خبرونه ستاسو مستقبل به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زمګړومبی راپور ترازو د افغانستان پولی ته نږدې ناپیژندل شوي وسلوالو د باجوړ سره تړاو لرونکي 1.5 ماشومان تختولې دي. دغه ماشومان د پولی اغه اړخته د اختر میلې لتلی وو. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د باجوړ جلسې د مامون د سیمې لږ تر لږه 1.5 ماشومان کوم چې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرخې پر غاړه سیمې کګه سرته د اختر میلې لا تللي وو د نامعلومه تنانو لخوا تختول شوي دي. د باجوړ جلسې د واړه ماموندو د کمر کلی یو وسیدونکي ناصر خان د دغه پیښې حال مشال رډیو ته داسې وایي.
چېلته اختر او د ماشومان خلکان ته سیل باندې تللي وو هغه د سیر او سیاحت ځای دی. هلته ځي د خلکو چکر دپاره اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د هغو تعداد د 40 نواله تر 50 پورې ښودل شي. دې کې خو بعض کسان چې دي نو د 8 نواله نه پوری تر خو دی او داسې د نهو نواله لسو پورې دی راب دی او نور لا پورا دا یو کدوک کسان دي د مختلف کلونه نو دا غول دا څه خاص تعداد نه مال.
ځای ولس یا حکومت د دغه ماشومانو د خلاصون د پاره سه هلې ځلې کوي. ناصر خان زیات کړه
د جرګې باره کې خو ما ته ډېر معلومات نشته او چې کومه دلته لوکل انتظامیه ده نو هغه پوره هڅې کوي خپلې چې دا کسان را خلاص کړي که په هره طریقه کېږي که د جرګې د لارې نه داسې وکړي چې دوی را خلاص کړي.
څه وخت مو چې د لوی ماموندو باجوړ ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر د ټلیفون په شمیره ګنټه وکړي نو څوک موجود نه وو. همدغه شان یو بل پیخه د محمد ایجنسی په سیما قیوم آباد تحصیل صافی کې هم شوې ده چرته چې د ملک عطا خان پر کور بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو برید کړي چې په دغه کور کې د یوې زنانه سره سره دوه تنان د ټوپکونو په ډزونو زخمیان شوي دي او دوه تنان یې د ځان سره نامعلومو وسلوالو بیولې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت په دره پیزو سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي او نور ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. دا پیښه تېره شپه د ډېره اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه دره پیزو کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله پولیسو یو مشکوک موټر ته د ودرېدو اشاره وکړه. موټر چلوونکي ونه درید او خپل ګاډۍ د چاودیدونکو موادو سره والوزو. نور تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د ډېر اسمیر خان او شپږ کیلومتره قطب طرف ته د لکی مروت ټاون په زو پټانې ځانمرګي برید کوونکي د شپې اته بجې د بارود نه ډک ګاډۍ د پولیس فورس په ډزو تڼې ته رسېدو نه اول و چاو ده ده چې په نتیجه کې درې کسان مړه شپږ ډېر چپکښې درې ښځینه یو پوځي کپټن او د پولیس فورس یولا سرتېري شامل دي. زخمیان پنځه شپږ دوکانونه بېخي تباه او د اتیا نه زیات نورو دوکانونو کورونو او تڼې ته هم لږکې ډېر نقصان ورسېدل. په برید کښې زخمي شوي ټول زخمیان د ډېر اسماعیل خان لکی مروت او پېښور هسپتالونو ته لېږدولي رسولي شوي دي. په سترګو لیدونکو یو تن سلمان خان د بری دال په دارنګ بیانوي.
8:08 بجې باندې یو پک اپ رااله او د تڼې طرف ته کټ سلا سن څرنګه ورګاډه سلا هلته پولیس والا رکاوټونه وو ډاکسن ودروله کانسټیبل ګیټ نه په ډاسنې باندې ډس وکړه چې ډسونه په شوډي کړه ډاسنه بلاډ سلا دومره خطرناک دمکه وسله چې تقریبا 20-25 کیلومتر پورې د دې دمکې آواز لاړای.
یو بل سړی وایي چې د ځانمرګي بری د میش د عید خوښۍ په غم بدلې کړې.
زه فضل رحیم او زه دغه موقع باندې ولاړ یم چې کوم ځای دا دمکه شوې ده چونکه د عید دوه ورځ وه او هم ټول په خوشحالي باندې وو. خپلو بچو ته لرې نه په سفر باندې راغلي وو. نور ورځ په خوشحالي تېره شوه او څنګه چې دا اته بجا شوې نو دا دمکه وشوه او دمکې کې هلاکتونه وشو او زخمیان وشول.
په موقع موجود د پولیس ډیپټي سپرینټنډنټ احسان الله مروت په دا رنګ وژغېده.
سنتری فایرنګ په کړی چې وخت یې در ټرن کړی ده د مین روډ نه تقریبا 35 قدم فاصله باندې او تانے نو 45 قدم فاصله باندې دغه ایریا چې بلاست وای دا د سره ارګ دي د بادي د دکانونو دي ناټول دکانونو ډیمیج شوی دي تانے ته نقصان رسې درا دا بیان یو 11 کسان زخمی شوی دي.
د نو رسته ز بیا د ډیر اسماعیل خان ډیسټریټ هسپتال ته هم ورغلم شرطه چې نه زخمیون پراته وو. د کرام الله په نوم په ژوندلی یو زخمی وو ول چې نصاپا زوردار 14 ورش وا بیا ز په نه شوم چې سو ورشل
او مون مجلس کول او دا مونږ ول گاڑی او موٹر ہو دھماکہ ہو شو عموما دکان اور شائڑنگ شو بے اسپتال ہو لگے جس اسپتال دے چرنگ را رسو
دے اسپتال جو ڈاکٹر میں ہم وجہ ہوا اگوی وہ ویل
ما کریم شاہ ڈاکٹر نام دا واڑا نہ کی رول ٹیز را لے اسپتال سے انتظامات او میڈیسن ما واڑا ل اسپتال نہ ورکڑے ڈاکٹران واڑا موجود و سٹاف موجود والا ترو س پورے موجود دا نور کی رول ٹین دی انتظار کے
یاد دی وی چھپ دا سیما کھے دی ایت پشپو رزو کھے دا اولی نائی جان مرگی بری دوا پبل پالو د برید پړه د تاریخ طالبان پاکستان په خپل سر اخستی دا د یو نا سرګند زاینا د تاریخ وایون احسان الله احسان د ټلیفون په لیکا مشال ریجو تاوویل چې د دره په زو د ځانمرګي برید سره طالبان په تیرو ورځو کښې د کوئټه د برید او په هغه کښې د مرګ ژوبلې ذمهواري هم قبلوي. احسان الله احسان زیاته کړه چې د دره په زو برید د میش د هغو ملګریو بدل دی چې کوم په داسې مکشې پوځانو په لوسیانو وخت په وخت وژلی دی. سلام مسعود، مشال ریډیو، دره پیزو، لکی مروت.
دا مشال ریډیو دا.
قبایلی سیمه کې د امنیت وضع بیا ډیره په خرابېدو ده او د کرم ایجنسۍ په سیمه کاکړۍ کې نامعلوم وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې له امله په دا ګاډي کې سواره څلور تنه وژل شوي دي. تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
د کورم ایجنسی سیمه کاکړې کې نامعلومه وسله والو په یو گاډي ډزې کړې دي چې پکې سلور تنا وجلی شوې دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورغزی د وینا تر مخه دا پیښه نن سهار قریبا 9 بجې وشوه او د وجلی شوې کسانو تعلق اهل سنت جمعه سره هودلی کیږي. د پیښې وروسته د سیمې پولیټیکل انتظامیه خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو ته یې د پرنامنا اوسېدو ویلې دي. د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د روان کال اتلسم اگست د کورم ایجنسی دورې په مهال ویلی وو چې کورم ایجنسی د ترهګرو نه صفا کړې شوې ده. د پوز مشر د دې بیان په اړه د قبایلی چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې د جنرل کیانی دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی، خو په کورم ایجنسی کې په دومره لږه موده کې امن راوستل اسان کار نه دی.
دینا مخکې هم په کورمه کې حالات خراب ول، تکې د شیعه سنی مشکلات لري. خو د 9/11 نه پس بیا چې د طالبانو پکې شامل شو نو دې سره مشکلات نور هم زیات شول. تر کومه پورې د فوج د مشر وینا حواله سره چې آیا دغه علاقه د تخجیرو نه صفا شو کنه، خو د فوج مشر که دغه وینا کوي نو باید چې مونږ واورو، او که د هغې په ضد باندې بیا په زمینی حقایق څه نور شي نو بیا به د فوج مشر دغه وینا څه بل مطلب لري. لیکن کورمه پاکستان د پاره یا د فوج د پاره کافی یو غټ مشکل جوړیږي. باید څنګه ووایي دغه مشکل چې دی دا دومره آسان مشکل نه دی چې صرف په یو وینا سره یا په یو څو ورځو آپریشن سره به ختم شي.
یاد دې وي چې تیر ورځ هم په کورمه ایجنسی کې دغسې یوه پیښه شوې وه چې پکې اهل تشیع جماعت سره تعلق لرونکي و تنا وجلی شوې دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کورم کې د امنیت خراب وضع څو ورځې وړاندې د پاکستان د فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی دا وکړه و چې دوی د عملیاتو په نتیجه د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، خو بیا هم په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په پیښو کې هیڅ کمی نه راځي. د دغه ترهګرو بریدونو په شا کوم لاسونه او کوم عوامل دي؟ دغه ستونزې ته مجید بابر په خپل دې راپور کې کتنه کړې ده.
د کورم قبایلی سیمینا یوارې بیا راپورونه دي چې په تیرو څو هفتو کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او په بمی چاودنو کې تر دا مهال د 10 نه زیات کسان وژل شوي دي چې پکې د دغه سیمې د شیا او سنی فرقې ګډ خلک شامل دي. د دې نه علاوه د پیښور او پاړه چنار د لوی لارې د بندیز له امله خلک اوس د افغانستان د لارې تګ راتګ کوي، او د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاک افغان پولیسو سره نږدې سیمې سامان کانینه د پاړه چنار تختول شوي. د یو خځې په شمول د شپږو کسانو مړی هم د جاني خېلو په سیمه کې موندل شوی دی. د پاړه چنار او د بری کورمې زیاتره خلک د لوی لارې د بندیز له امله د افغانستان د لارې سفرونه کوي. د راپورونو تر مخه د تیرو څو کلونو راهیسې په کورم کې د تاوتریخوالي او اخوټب د واقعاتو له امله 3500 خلک وژل شوي دي. د دغې خونړې شخړې له هوارې لپاره یو شمېر جرګې هم شوي دي. د کورمې د شخړې د هوارې لپاره د لوی جرګې مشر وارث خان افریدی وایي چې د کورمې شخړه فرقه ایزه نه ده، او د دې په شا هغه ترهګر دي چې نه شیعګان دي او نه سنیان، خو په بې امنۍ کې یې خیر وي او هغوی د غلطه بې امنی غواړي.
نو دا شیعه سنی جګړه خو نه چې وایي چې د شیعه سنی جګړه دواړه خبره چې د تشیع په اله سنت باندې خپه کی، والی سنت والا په اله تشیع والا ډېر خپه کی، او د تشیع والا نه زیات په تکلیف کې اله سنت والا غریبانو نه هغه دي. هغه خو بې وسیلو بشاري او رئیس کې سمغه نشته، خو لکه اول حکومت چې مرسته مرګیتیا کوي نو د حکومت په مرسته مرګیتیا قومونه تعاون کوي، او ان شاء الله چې قومونه سره تعاون کوي نو حکومت د خبرو چې هغه کوي هغه د غریبانو چې خلکو له تحفظ ورکوي.
خو د ملک وارث خان افریدی سره خبریال او سیډونکو افتخار فردوس نه دی متفق. دی وای چې په کورم کې د دغه روانې شخړې جړه فرقې ځنه ده، نو بیا ولې یو رس شیاغان او بل رس سنیان په نخ کېږي او وجلې کېږي؟ او دې سره سره افتخار فردوس دا هم وای چې په کورم کې نه یوازې دا چې سنی وسلواله ډلې دي، بلکې شیا وسلواله ډلې هم شتون لري.
دا هم سپټه خبره باندې نشته. کلم چې موږ یعنی کلی و کورم طرف ته، او یعنی پاکستان فوج ځان سره بوتلی یا فرنٹیر کور ځان سره بوتلی، چې کله افیشل بریفینګ ورکړل شي هغه کې صرف سنی ارګنایزیشن هغه نه دي یاد کړی، بلکې حیدری طالبان هم یاد کړی دي. او دغه رنګ دغه یو پروکسی وار دی، یعنی یو جنگ دی بدیزی کې سره کوم کسان جنگ لري کیږي. د افیشل رپورت مطابق بدیزی کې کوم جنگ روان دی هغه کې د ایران مداخلت او د سعودي عرب مداخلت دی. هغه سره کېدل نه شي په دې علاقې کې دنه، ځکه چې بدیزی کې کوم تنظیمونه چې هغه فنکشنل دي خامخا افیشل رپورت مطابق ریفنڈنګ هم په دې علاقو نه کیږي. ځکه په کورم کې چې امن راوستو لپاره خامخا چې کوم مذهبي فرقواریت ده او چې کوم نسلی فسادات چې په دې علاقې کې روان دي دا د منډول لپاره ټول کې اهم دغه ده چې هغه خلکو سوراخ دې حکومت ولګیا او هغه ولټي چې کوم دې د فاینانسینګ کوي.
د رواني میاشتې په 13 نیټه د پوسر لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی کورمې ته تللو او په رسمي توګه د کورمې د پوزي عملیاتو د کامیابی او د ختمولو اعلان کړی وو او دا ډیر په فخر ویلو چې د غسیمي اوس د ترهګرو نه صفه کړی شوې دي. په دې اړه د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان میجر جنرال اطهر عباس وای چې پوز چرې هم دا نه دی ویلي چې د غسیمي د ترهګرو نه بیخي صفه کړی شوې دي او جاتوي چې هدفي عملیات مخکې هم کېدل او بیا به هم کیږي.
د
ماموزه سیمه لا پاتې ده، دغه سیمه په اورګزو کې ده. د دې نه علاوه چې کوم لوی هدفونه وو لکه د ترګرو ترمنځ رابطه ختمول او لوی لاره پرانستل، تګ راتګ خو اوس هم خلک په قافلو کې کوي او د حفاظت لپاره ورسره پوز بدرګوي. د کورمې د عملیاتو لوی هدفونه دا وو چې د ولیدات او مناټو اوچتې مورچې د ترګرو نه خالي کړي شي، نو هغه کار وشو. د مندانه سیمه هم زمونږ لاسو ته راغلی ده. د غټولې سیمو کې ترګرو پر ځایونه جوړ کړي وو، هغه مو ختم کړ او همدغه د ترګرو مهم ځایونه وو.
کدا کور میں دشخڑیا ملونا ہر سوی خدا د ریاست دی مواری وی چې د خپل لس د ځان او د مال امنیت یقیني کړی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې امریکا د 11 سپتمبر لسمه کلیزه لمانځي د ترهګریز جګړې جوور اثرات اوس هم د پاکستان د پښتنو په سیمو او افغانستان کې تر سترګو کیږي. د نور اثراتو ترڅنګ اوس هم یو شمیر پاکستانیان د ترهګرۍ په تور د امریکا تر انتظام لاندې د افغانستان د بګرام په زندان کې بندي. د پاکستان قانون پوهان د دوی د خوشی کولو هڅه کوي خو لا کامیاب شوي نه دي. په دې اړه د فرانس خبری اجانس جوړ کړی راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فرانس خبری اجانس اے ایف پی پر رپورٹ کی لقبائلی علاقوں سره تعلق لرونکو او لس کلن حمید اللہ او 28 کلن ایمل خان ذکر کوي چې څو کال وړاندې نیول سوي، خو د دوی کورنۍ نه پوهیږي چې څنګه د امریکا تر انتظام لاندې د بګرام جیل ته ورسول سو. د حمید اللہ پلار د زوی پاړه د خپل خفګان د څرګندولو پترس کې وای چې کله خرو شو او یا بل څه کوو نو سترګو ته مو حمید اللہ ودرېږي. دایز ته وی کله چې څوک مړ سي نو له وخت سره هغه هیر سي، خو چې کله څوک رکوي نو نسی هیرېدلای. اجانس وای چې د بشري حقوقو فعالین د بګرام جیل ته هیر سوی ګونټنامو نومور کوي. دوی وای چې به د ستوره او بندیان د قانون ته لراسرسي زخليري ساتل یو غیر انساني کار دی. مشال ریډیو د دې بندیان لپاره د قانوني جګړې کوونکو ادارو سره کار کوونکو ادریس خټک زخه پښتلی چې په دې موضوع باندې د تحقیق وروسته د دې پاکستانی بندیانو د ګناګاری په اړه د کومې نتیجې ته رسیدلې دي نو هغه وویل:
زه په دې کې دا څه وایم چې یو خدای چې دا څنګه د خلک عدالت ته کله راوستې شي نه دي، د دې د حق ورکړ شو نه دي چې دا د خپل باندې لګیدلې تور صفائی لپاره وکیل استعمال کی اور وکیل په مرسته باندې ځان صفا صفا کی مدہ سلسلہ خو نه رشي، او چونکه دا واقع نه رشي نو مشتدا ډیره ګرانه دا وینا چې آیا د خلک بے ګناه دي او کنه دي. پاتې شولا د هی فامیل دی وینا خبره نو یقینا چې یوم فامیل ماته دا څنګه د ښکار شوی چې چادانی ویلي چې هغه دغه هغه کوم خپل دی کوم بندیوان دی هغه ګناګار دی.
خو فرانس خبری اجانس د امریکای پوځ حواله ورکوي چې وایي د سختریزه اورپکو لپاره د جیل ډیر اړین دی. دوی زیاتوي چې د پوځ خفیه عدالت چې ورته ډیټینیز ریویو بورډ ویل کیږي دغو بندیانو ته مناسبه قانوني مرسته ورکوي. د امریکا د پوځ میډیا آفیسر ریک چیرنسرز وایي چې دا د امنیت او پوځي اړتیاو خبره ده چې نړیوال قانون جایزه ګرځوي. که څه هم د امید الله وکیلان تور لګوي چې د پاکستانی چارواکو نیولې او امریکا ته سپارلې دی. د دې کیس د لاهور په عدالت کې دی خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا ځواب نه دی ورکړی چې آیا دوی سپارلې وو او کنه. خو چیرنسرز انکار کوي چې یو هم بندي په پردي خاوره نه دی نیول شوی. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان نومي غیر حکومتي اداره چې د پاکستاني بندیانو قانوني جګړه کوي، د دې ادارې یو قانون پوه سارا بلال خبري اجانس ویلي چې په بګرام جیل کې چې له بندیانو سره کوم غیر انساني سلوک کیږي هغه د ګونټانامو زندان د لومړیو ورځو یادونه کوي. د دې په وینا دوی غواړي د خبره را سربېره کړي چې آیا د بندیانو بګرام ته په لیږلو کې د پاکستان حکومت لاس دی او یا بیا آیا لږ تر لږه له امریکا سره معلومات شریکوي کنه. هم دې ته ورته پوښتنه مو له ادریس خټک څخه وکړه چې آیا د پاکستان حکومت د خپلو شهریانو د خلاصون په اړه کله هم څه هڅه کړې ده؟ نو د هغه جواب وو
علاوه د یو آفیا صدیقی چې کومه یو پاکستانی خدمتګار چې کومل تکي په افغانستان کې نیول شي وو او بیا وینا دا و چې دا په بګرام کې بند و. د دې په حوالہ باندې یقینا چې پاکستان نه صرف ریاست بلکې عوامو هم چې دینو هغه لپاره آواز پورته کړی دی خو تر څو پورې چې دا نور بندیان دي نو ما نه دی یقین چې تر څو پورې ما خو کم از کم د نظر نه دي تیر شوي چې کوم پاکستانی حکومت د طرفه کوم هلې ځلې دې لپاره شوي یا دې لپاره کوم بیانات راغلي وي یا دې لپاره کوم ملاقاتونه شوي وي ما یاسې نه دي کتلي.
ای ایف پی د سره صلیب د نړیوال سازمان انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس لخلوي چې دا وخت د پروان په جیل کې اتلس پاکستانی وګړي بندي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو شمیر موضوعاتو د یو بل سره خبرې اترې کوي. تمه کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه نور سیالان لکه آصف علي زرداری، دیمتری مدودوب او ایمان علي رحمانوف به په دې غونډه کې په تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کوي. په دغه اړه تازه معلومات د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ سلور ملکی غونډه چې د تاجکستان په دارالحکومت دوشنبه کې وه پکې د پاکستان مشري اولس مشر آصف علي زرداری کوله. د دې غونډې مقصد د سیمې نه ترهګري، نشه یي توکې او د وسلې سمګلینګ ختمول دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د غونډې پر مهال اولس مشر آصف علي زرداری په خپلو خبرو اترو کې وویل چې د تجارت زیاتولو لپاره مواصلاتي رابطو جوړولو ضرورت دی او د سیمې د قدرتي وسایلو نه په ګډه فائده اخیستل کېدای شي. اولس مشر دا هم وویل چې د چترال او دوشنبه ترمنځ به ځمکنۍ رابطه هم جوړ کړی شي. غونډې ته د تاجکستان، روس او افغانستان اولس مشرانو هم خطاب وکړ. د سرکاري ټي وي د رپورټونو تر مخه د غونډې وروسته د سلورو وانو هیوادونو لخوا یو مشترکه اعلامیه هم جاری کړی شو چې پکې په افغانستان کې د امن لپاره د مفاهمتي عمل په مکمله توګه حمایت کولو، د سیمینات رهګری ختمولو لپاره په ګډه ګامونه پورته کولو او د جرایم پیشه ګروپونو پر ضد مشترکه کاروایی کولو باندې اتفاق وشو. دغه سی په دې مشترکه اعلامیه کې دا هم ویل شو چې په جنوبی ایشیا کې توانایی، مواصلات او انفراستراکچر په شوبو کې د سرمایه کاری ضرورت دی او د دې سیمینا د سرمایه کاری او تجارت په ذریعہ رهګری ختمې دی شي. بل د تاجکستان لخوا چې پاکستان ته د بجلی ورکولو کومه منصوبه ده په هغه کې به روس سرمایه کاری کوي. د سلورو وانو هیوادونو د دې غونډې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه او د پېښور یونیورسټي سټډي ایریا سینټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په موجوده حالاتو کې به دا غونډه د دې سلورو وانو هیوادونو لپاره ګټوره ثابتېږي. هغه زیاتوي
دا اهم خبره ده چې زموږ صدر یو داسې ملک ته تللی دی او هلته افغان صدر هم راغلی دی او دا کم دهشتګردي چې پاکستان تر راغلی ده د دې تعلق هم د افغانستان صورتحال سره دی. داسې د تاجکستان والا معاملات چې د هغې هم چې دی دهشتګردۍ هلته هم د افغانستان سره ډېر لوی تعلق و. پاکستان هم ډېر فکرمند دی او افغانستان هم ډېر فکرمند دی او تاجکستان هم ډېر فکرمند دی د دهشتګردۍ د لاسه. افغانستان باندې یو انډرسټینډنګ راوستل دهشتګردۍ خلاف، د ډرګ مافیا خلاف، نو د دې سره پاکستان ته به دا فایده وي چې دا به یو خو په دې نارکاټک سټیټ او په دهشتګردۍ باندې به یو انډرسټینډنګ راشي. یو روسان چې کلال کې وي مطلب دا دے کہ دے ٹول پروسس تا دا روس حمایت حاصل دے.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ په دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د سلورو وانو هیوادونو راتلونکي غونډه به د راروان کال په ستمبر میاشت کې به په اسلام آباد کې کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د
د مشال ریډیو اوریدونکو زیر در کو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
قدر مند اردوونکو، په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور نیمې بجې شوې دي. دا وخت به د ګلیاز نه مهم خبرونه اورو.
د باجوړ مامون سیمینه د افغانستان کونړ ولایت ته په سیل تلی د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو یرغمل کړی دي. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس اولس مشرانو په ناټو زور راوړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر دي تون کړي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او شام کې فایلینو د اولس مشر بشار الاسد پر ضد نن د نورو مظاهرو اعلان کړی دی.
مهم خبرونه تاسو ورده قدر مند اوریدونکو د مشال ریډیو دی. او اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په دغه مطبوعاتي کتنه کې دا راپور چې دی د ایسوسیټیډ پریس لخوا خپور شوی دی، په دې کې په افغانستان کې د جوړیدونکو خدرمند اردوونکو زه بخنه غواړم، دا راپور په دې کې د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خبره شوې ده او لیکوال لیکي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ بلتون د مسلې حل نه دی، بلکې دواړو هیوادونو لپاره دی چې سیمه کې د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. بشیر ګواخ دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
پر سی این این ڈاٹ کام ویب سائٹ خبر شوی دی مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او لوی ښارونه یې د سیاسي تشدد په غیږه کې دي. د امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ګډې وډې دي. د دې اړیکو د خرابېدو وجه په لاهور کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو وژل کېدل، وروسته د هغه بند کېدل او بیا خوشی کېدل، پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونه او په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل دي چې د پاکستان غوسه یې راپارولې. په مقاله کې راغلی چې د امریکا د خفګان لامل د پاکستان لخوا د هغه وسلوالو مخنیوي نه کول دي چې د دې هیواد له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړي. له دې وجې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان د مالی مرستو بندول غواړي. د دې مقالې لیکوالان وایي که د پاکستان سره د امریکا اړیکې نورې پسې خراب شي نو د ترهګرې په ضد جګړې ته زیان رسېدلی او د امریکا مالی مرستې بندېدلی شي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې امریکا به ونه غواړي چې د نړۍ دوهم لوی مسلمانه آبادۍ لرونکی هیواد او له کلونو کلونو راهیسې ملګري پاکستان سره دوستي په دښمنۍ بدل شي. د سینین په دې مقاله کې زیاته شوې چې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د پاکستان له مرستې بغیر به په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا جګړه بریالی نه وي او د امریکا له مرستو پرته د پاکستان د نیوکلیر پروګرام د هند سره په سیالۍ کې کمزوری کېدلی شي. خو د دې سره سره ډېر څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره له یو بل څخه تر یو څه وخته پورې بیل شي او بیا دې په خپل منځ کې دوستۍ ته له سره کتنه وکړي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې پاکستان او امریکا دې د اوږدمهاله دوستۍ لپاره د یو بل سره تجارتي اړیکې ولري او امریکا دې په پاکستان کې د سیاسي اصلاحاتو، ټولنیزو بنسټونو د پیاوړي کولو او د خلکو اقتصاد ته د وده ورکولو لپاره مرسته وکړي. بل وړاندیز دا شوی چې پاکستان او امریکا دې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د کار په مهال یو بل پټ ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې کله یې بلې غاړې ته د دې پټو ګامونو پته ولګي نو بیا ته نور مسایل پیدا کیږي. لیکوالان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دې په ښکاره د یو بل سره همکاري وکړي. په مقاله کې راغلي چې په ډرون بریدونو کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه د پاکستان اندېښنې داسې ځواب دلی شي چې امریکا د کوم ډرون برید ویډیو جاری کړي او له دې لارې د وژل شوو کسانو په اړه واضح دلایل وایي چې د په نښه شوو کسانو وژل ولې ضروري دي.
د ډیپلومیټ مجلې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغانستان تاریخ ته کتنه شوې ده. په دغه هیواد کې جګړه، د بهر هیوادونو مداخلت او دغه په نتیجه کې شوی نقصان. د دغه مقاله مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ د لیکوال مایکل لیوینسن مقاله پاسل کې په افغانستان کې د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ له کال 1996 څخه تر 2001 پورې د سبې کورنۍ جګړې په شان پر راتلونکي کې د کورنۍ جګړې د بیا کېدو د امکان شاوخوا راګرځي. تر دې لمخه چې لیکوال د افغانستان د کورنۍ جګړې پر احتمال باندې څه ولیکي، په پایل کې په نورو هیوادونو کې د سو کورنۍ جګړو له تاریخ څخه څه نتیجې راباسي. لیکوال کورنۍ جګړې په دوو برخو کې ویشي، یوه د روس د کمونیست رژیم او مخالفینو ترمنځ له کال 1919 څخه بیا تر 1920 پورې، او بل له 1916 څخه تر 1919 پورې د دوام درلودونکي د سپین د کورنیو جګړو حواله ورکوي. دی وایي په دواړو کې مخالفینو ته په پوځي ډګر کې ماتې ورکړل شوه، خو د کورنۍ جګړې په بل برخه کې د موزمبیق او تاجکستان حواله ورکوي چې بلاخره د خبرو اترو او د سولې د تړونونو د لارې پای ته ورسېده. د دې تاریخي حوالو وروسته لیکوال وایي چې نن ورځ په افغانستان کې داسې نشکاري چې د موزمبیق او تاجکستان ماډل به پلي سي. د دې لپاره لیکوال په افغانستان کې د شکیلو فریقانو، طالبانو، امریکا، ایران، هند او پاکستان سیاسي ګټې چیړي. دی وایي طالبان لا تر اوسه له القاعده سره د تړون شلولو او د افغانستان د آئین د منلو له شرطونو انکار کوي. پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره راحت احساسوي. دا ډول تر څو طالبان له کشمیري جهادیانو سره رابطې نه کړي ختم، تر هغو به هند د حامد کرزي ملاتړ کوي. امریکا به تر هغو طالبان خپل دشمنان ګڼي تر څو له القاعده او نورو جهادیانو سره ملګري وي، او شیعه ایران بیا له سنی طالبانو څخه په ویره کې دی. د دې تصویر ورکولو وروسته د ډیپلوماټ لیکوال مایکل لیوینسن دې نتیجې ته رسی چې تر څو پاکستان له هند او هند امریکا او ایران له طالبانو ویریږي، تر هغه پورې به یو فریق هم جګړې ته دوام ورکول د وسایلو ضایع کول و نه غنی.
پښتو وای مشال ریډیو ور سن صبحی طوفانی بارانونو څخه شپاړس لکه خلک غزمن شو دي. دغه صبح کې د تیرو درې ورځو راهیسې طوفانی بارانونو وریږي چې د چارواکو په خبره د سن صبح شپږ ضلع ډېرې ځپلې دي. په دغه اړه تفصیل ظفر کریمی راکوي.
سن صبح کې طوفانی بارانونو د صبح شپږ ضلع ځپلې دي. دغه ضلعو کې دادو، نوشیر و فیروز، خیرپور، لړکانه، شکارپور او بدین ضلع شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د درې ورځو راهیسې شروع شوو بارانونو لړۍ اوس هم روانه ده چې له وجې یې اوبه د دوی کورونو ته ننوتې دي او د دوی فصلونه یې هم ډوب کړي دي. د دې نه علاوه اغېزمنو شوو سیمو کې سړکونه او د بجلۍ ستنې اوبه وړې دي. خوراک او اوبه نشته ځکه چې د اوبو نلکې هم سیلابي اوبو لاندې کړي دي. ټول کلی اوبو لاندې کړی دی. خلک کلی پرېږدي روان دي. څلور پټونه زیاتې اوبو کوڅو کې ولاړې دي. فصلونه او څاروي هر څه اوبو باندې لاهو شول. زمونږ کلی ټول کورونه راوغورځېدل. واړه واړه ماشومان مو زخمیان شول. تر اوسه هیڅوک زمونږ تپوس پوښتنې ته نه دي راغلي. تروسه مونږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. قومي اسمبلی کې د بدین ضلع د خلکو استازي او د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید مرزا د بدین ضلع دوره کړې ده. بدین کې خبري غونډې ته په وینا کې ډاکټر فهمید مرزا وویل چې په لکونو خلک طوفاني بارانونو څخه متاثر شوي دي. 18 لاکھ لوگ جو ہے انسانانو څخه 15 یا 14 لاکھ خلک متاثر شوي دي. دا صرف د بدین د خار د خلکو شمیره ده چې د دې ضلع 90% برخه جوړوي. د سین صوبې خلک مشکل وخت کې راګیر دي. موږ د دې خلکو لپاره 414 کیمپونه جوړ کړي دي چې تر اوسه ورته 1.5 لاکھ خلک راغلي دي. کوم خلک چې کیمپونو ته نه دي راغلي هغوی د صوبې په اوچتو برخو کې پناه اخیستې ده. ډاکټر فهمید مرزا وویل چې د فوج په شمول ټولې متعلقه حکومتي ادارې د دې اپت ځپلو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. بل لور ته د موسمیاتو محکمه وایي چې د ملک د نورو برخو په څیر سین صوبې په کوزو ضلعو کې باران اوس هم وریږي او د طوفاني بارانونو د دې سلسلې د راتلونکو څو ورځو پورې د جاري پاتې کېدو امکان دی. د یادونې وړ ده چې پروس کال هم طوفاني بارانونو او سیلابونو د سین صوبه سخته ځپلې وه او د دې صوبې په 21 ضلعو کې یې په لکونو خلک بې کوره کړي وو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
سن کې طوفانی بارانونو دغې په نتیجه کې شوی نقصان راپور مورده او سرزو بلوچستان ته چرته چې پا په جوب سیمه کې هم د طوفاني بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته زیان رسیدلی دی. په دغه اړه نیاز موسی خیل نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې له تیرې ورځې څخه روان بارانونه اوس په سیلابو او سختو بارانو بدل شوي دي. په ژوب او شاوخوا سیمو کې بارانو سخت مالی او ځاني تاوانونه رامخته کړي. د ژوب آزاد خبریال وطنیار خلجی په دغه حکله او مشال ته وویل
بېخي ډېر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. خاص کر په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوی ګاډیانې سکمی دي موټران کمو دا واوشتلو حادثه ور پېښ شوله. دغه له کبله درې کسان سکم وو هغه مړه شولو او اووه کسان سکم دي هغه زخمیان شولو. له دې علاوه د ژوب په سیمه کې کوئټه ژوب کمسی لوکو مشاره د سړک دی دې ته هم د ژوب په علاقه کې تاوان رسېدلی دي. ځای په ځای پلونه اوبه وړي دي.
هلته تیر ورځ د ضلع لورلای په دوکۍ کې د سختو بارانو له وجې د یو کور دیوال چپه سو چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا درې ماشومان وژل شوي دي. په ضلع کلات کې له سختو بارانو وروسته د دغې ضلع ډیپټي کمشنر سعید عمرانی د بیړني حالت یا ایمرجنسی لګولو اعلان کړی. نوموړي په دغه حکله و مشال ته وویل
ہمارے دو تحصیل متاثر ہوئے ہیں، تحصیل سوراب اور تحصیل کلات.
زموږ دو تحصیل سوراب او کلات له سیلابو متاثر شوی دي. هلته سلور کلی تر اوبو لاندې شوی خو خلکو په خوش قسمتی سره ځان ژغورلی او غرو ته ختلی دي. دغه رنګه د سوراب او مکران ترمنځ لوی لار د ګیدر پر مکان کاټ شوی او بند شوی ده. پی ڈی ایم ای د خیمو یا ټینټو بندوبست راته کړی. اوس موږ په سروي کولو اخته یو او شمیره به راغونډو چې په سیمه کې د څومره خیمو او خوراکي سامان ضرورت دی. د قدرتی افاتو په لړ کې کارکونکو ادارې پی ڈی ایم ای بلوچستان د سیلابو په حکله یو بیړنۍ څانګه خلاصه کړې کومه چې به د یاد شوي څانګې په وینا د صورتحال جاج اخلي او د اغیزمنو سیمو لپاره به د مرستو انتظامات کوي. د پی ڈی ایم ای بلوچستان ډایرکټر جنرل طاهر منیر په صبح کې د سیلابو په حکله و مشال ته وویل
اتور سوراب کے ایریا میں کوئی 65 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے اور
یوازی د قلات او سوراب پسیمو کی 55 ملی میٹر باران شوی دی. داسی یو خبر را رسیدلی چې د کوټی او کراچی ترمنز لوی لار چیرې تر اوبو لاندې شوی ده. خو موږ د دې خبر د تصدیق یا پخلی لپاره له چارواکو سره په تماس کیو. په ټوله صبح کې سخت بارانونه شوی خو تر دې دمه قلات سوراب خوزدار او مستونګ هغه سیمې دي چې بارانونه په سیلابو بدل شوی او دغه سیمې زیاتی اغیزمن کړي دي.
د
ضلع لورلای او ژوب د ځاني نقصانو د پیښو نه علاوه نور د صوبې لیوي برخې څخه هم تر دې دمه د څه ځاني تاوان راپور نه دی را رسېدلی. البته له ګڼ شمېر سیمو او برخو څخه د مالي تاوانو راپورونه رسېدلي او لا هم را روان دي. له بلې خوا محکمه موسمیات په صوبه او په خاصه توګه په شرقي سیمه بارکان ژوب موساخیل او لورلای کې تر راتلونکي درې ورځو پورې د سختو بارانو پیشبیني کړې. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو، د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا، د لوبو نړۍ په پاوکم دوو بجو، د مشال ترانا لاندې په اوو منټه د پاسا دوو بجو، د مشال پنو په اتیویش منټه کم دریو بجو، شعر او تصوف په اتیویش منټه کم سلورو بجو، اقتصادي نړۍ په پاو کم سلورو بجو، نوی خیالونه نوی سازونه په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
قدر من دردون کو مشال ریڈیو توگی او سیو کلتوری راپور پا پی خور کے پا لکنو افغان کڈوال جون تیری دوی دا اختر دا خوشالو پا موقع یو غونډه کړې و او په دغه کې د خپل مینوالو خپل خپلوانو سره د اختر خوشاله کړې دي. فواد علی شاه هم د غونډه ته ورغلی وو او دا راپور را لېږلې دي.
نن د اختر په سلورمه ورځ د افغانستان اسلامي فرنګي مرکز کې د نیکمرغه اختر مبارک شاه په عنوان یو ځانګړي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې په پېښور کې میشت افغان کډوال راغون شول، یو بل ته د اختر مبارکي ورکړې او د خپل وطن یادونه تازه کړل. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي او څو کسانو مشال ریډیو ته وویل
ډاکټر عطا الرحمن فطرت لکه څنګه چې معلومه ده دغه سیغونډې چې دي د هر کال د واړه اختر او غټ اختر نه وروسته جوړیږي او یو هدف یې دا دی چې دلته خلونو استادان د پوهنتونونو استادان محصلین دلته راسیږي او په خپلو منځونو کې اجتماعي ډول باندې د اختر مبارکي کوي او یو بل سره په اسانه باندې ملاویږي.
زما نوم عبدالظاهر سری دی او سابقه د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز مدیر اداري او محاسب پات شوم. نن یې غونډه چې د اختر په څلورمه نیټه سره برابر ده، دغه غونډه هغه اعظمي هدف هغه د دې ځای کې د مسافرونو افغانانو د یو بل سره د ملاویدو د اختر مبارکۍ په مخه راغونډېږي سره یو بل ته مبارکي وایي او په دې کې د روغ ناروغ د خپلو کورنیو د غړو تپوسونه سره کوي. او د یادونې وړ ده چې د ماسپښین وروسته تقریبا د درې بجو په حدودو کې د دغې کورنیو خزینه اعضا هغه هم یو بل غونډه جوړوي چې هغې کې صرف خزینه غړي شرکت کوي او دغه مخه لپاره راغونډېږي سره یو بل ته د اختر مبارکي او تبریکات وایي.
زما نوم نذیر الله قریشی ده، په پېښور کې محترلام بابا د ټولنې بنسټوالو رئیس. د دې غونډو مقصد دا ده چې کله افغانان تاسو بهتر معلومه ده چې په مختلفو ځایونو کې پراته دي د شیر په بنیاد سره چې په یو مرکز راټولېږي یو د بل د حال نه خبرېږي، نو اختر د دوی لپاره یو بهانه جوړېږي دلته د یو د بل د زړونو د حال د افغانستان د سوې تفاهم په اړه باندې په دې اړه باندې دوی غږېږي خبرې کوي.
زقاری محمد عیاض جانواز چې یو شاعر او لیکوال یم، د افغان ادبي بهیر گزارشګر یم او دلته چې موږ راځو افغان اسلامي فرهنګي مرکز له دې مخې راځو چې د ټولنې اصلاح وشي. او بل سب تاسو په خپله ولیدل چې ډېر استادان راغلي، پروفیسران راغلي، شاعران راغلي، ادیبان راغلي او ټول خپل خپل ویناوې وکړلې. مونږ هم پکې شعر واورو. د اختر په مناسبت باندې غونډه وا او په دې کې د ملګرو دا غوښتنه و چې هر اختر دا غونډه کیږي.
د افغان کډوال داسې غونډو ته خپل ماشومان هم راولي چې دا غي پزړونو کې د خپل وطن روایتونه ژوندۍ پاتې شي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من درودون کوم مشال ریډیو ته وګیا اوس زمونږ اونی ز خبرونه روخانه مستقبل. په دغه خبرونه کې ځوانانو ته د غوښتنې تعلیمي حل زلو پاړه باندې معلومات ورکول کیږي. د خبرونه تاسو لپاره منور شاو وړاندې کی. خبره چې د تعلیم کیږي نو تربیت ورسره اهم یادېږي. مطلب دا دی چې یو تن که زده کړې کوي نو پکار دی چې ښه مهنت سره یې وکړي، خو د هغې تر څنګه ټولنیز پوهاوی ورله هم ډیر ضروری دی. په دې عمل کې مسله هغه وخت را وړاندې شي چې په تعلیمي ادارو کې د سیاست په نامه طالب علمان بیلابیل سیاسي پارټۍ په داسې مصروفیتونو اخته کړي چې سیاسي پوهاوی خو لرې خبره ده، تعلیم هم ترې پاتې شي. او همدغه وجه ده چې بیا ذهین طالب علمان او د هغوی مور پلار دا نه غواړي چې دوی په سیاست کې برخه واخلي. قائد اعظم یونیورسټي چې نه یوازې په اسلام آباد کې ښه تعلیمي معیار او ماحول لپاره شهرت لري، بلکې د هیواد په لوړو ادارو کې شمیرل کیږي. ځینې سیاسي ګوندونه په هیواد کې د بدلون خبرې کوي. د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل قائد اعظم یونیورسټي ته ورغلې. هلته یې د پښتنو طالب علمانو نه د موجوده سیاسي حالاتو او په هغه د ځوان کول د کردار په حق لا پوښتلي. عبدالله نومي یو تن وایي،
خبره هدا چې تبدیل کا مونږ څنګه وګورو چې د سنتالیس نه کوم مونږ پالیټیکس را روان دي، یده مونږ کوم ایگزیکټیو دی، نو په دې باندې کنټرول د مونږ د پالیټیشن د سینیئر کسانو دی. موجوده دا وخت سره چینجز چې دي هغه دوی نه ایکسپټ کوي. یو لیډ لارج کلاس دی د مونږ د سوسایټي، هغه چې د هغه ایلیټ کلاس جوړ شوی دی نن د مونږ، او هغه په مونږ حکومت کوي. که چېرته مونږ موجوده وخت وګورو د یو کې چې کوم کیبینټ دی، نو په هغې شی زیات کسان څه دي، هغه یوت دي. مونږ په تیرو ورځو کې په سند اسمبلی شی یو د پرمیشنل اسمبلی یو ممبر ینګ جینۍ هغه د هغې د یو منسٹر نه باندې اعتراض وکړو چې ته په پاره دلته سیشن شروع دی د اسمبلی، خلک ډسکشن کوي د پاکستان قسمت د سند د خلکو پالیسۍ جوړوي، او ته په دې وخت په یوټیوب باندې ته د انډیا ویډیو ګورې. نو هغې ویله چې ماته ډیر افسوس دی چې یو ینګ کس، یو ینګ جینۍ په ما کریټیسیزم کوي. آیا هغې کریټیسیزم غلط و د هغې جینۍ؟
ستاسو په خیال ځوانان څه کولی شي د دې ملک لپاره؟
ټول ینګ جنریشن دی لکه نن دا غواړي ینګ جنریشن چې یاره دا ملک دی سبا ته دا ملک به زه چلاوم. نو نن موږ سره صرف یو دا آپشن پاتې دی چې که چیرې دا ینګ جنریشن دا راپاسي او دا ینګ جنریشن دا کنټرول سنبال کړي نو کېدی شي ځکه چې ینګ جنریشن مخکې دنیا ښه کتلې ده، ایجوکیټډ هدي او هغې ته د حالاتو ښه پاته لګي. هغه چې کومه فیصله کوي هغې شی ایموشن او مایند دواړه استعمالوي، هغه صرف د زړه نه هغه ایموشن سره خبرې نه کوي. او دې دواړو سیزونو نن موږ ته ضرورت دی تر څو پورې چې تا زړه نه سوزي د یو شي سره هغې وخت پورې ته فیصلې نه شي کولی، ته سینسیر نه شي کېدی. موږ چې کوم اون لاړ دي یا د موږ اول پالیټیشن دي وګورې کنه موږ وراثت دي هغه دی سیاست دی سوره هر چې موږ مین سټریم پالیټکس پولیټیکل پارټیز دي هغه یو خاندان دی.
جی ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم فرحان دی، قریب یونیورسيټي سټوډنټ یم د کیمستري.
ستاسو په خیال د دې ملک ځوانان څه کولی شي د دې ملک او قوم لپاره؟
یو چې غواړي چې تبدیلی راولي نو هغه دیموکراسي بیا کې یو پوینټ راځي چې کله دیموکراسي نو الله دغه کیږي او دیموکراسي الله سکسیسفلی چې کله د یو علاقه کې ایجوکیشن زیاتی هغه ځای خلک پوهیږي چې کم زمونږ لیډر جوړېدی شي، کم زمونږ ضرورتونو باندې پوهیږي، کم په تبدیلې په لار باندې تللی شي، هغه شان کېږي. هغې دپاره بیا چې کم لیډرس دي زمونږ نو هغه فیر پکار دي او ورسره هغې دپاره ایجوکیشن ریشو زمونږ سیوا کول پکار دي. زمونږ زیاتره خلک چې دي نو هغه ان ایجوکیټډ دي، نو چې کم سیاستدانان دي هغه ول پیسې ورکي، هغه وټونه والی 10-5000 روپۍ ول ورکي او هغه وایي چې بس مونږ په ووټ باندې څه کوی، چاله لاړ خو مونږ ته پیسې ملاو شوې.
کولی
شي چې کم صحیح خلق دي، کوم زمونږ صحیح لیډران دي، داغوی مرګرتیا کولی شي او اغوی پروموټ کولی شي، داغوی په خلکو کې داغوی باره کې اویرنس پیدا کولی شي چې زمونږ دادا سیاستدانان دي، دا زمونږ کار کولی شي، چینج راوستي شي، دادا صحیح خلق دي، دله تاسو ټونه ورکې. نو زمونږ یوت هم په دغه کې واغې زمونږ یوت دونه پاورفول او دمر اغې سره سنشته لري چې په خپل باندې چینج راولي، اغه هم د سیاستدانانو په ذریعہ راوستي شي او چې کوم سیاستدانان زمونږ صحیح داغه باره کې خلکو کې اویرنس پیدا کولی.
تاسو ویل چې زمونږ ځوانانو سره طاقت نشته، ستاسو دې خبرې څه مطلب دی؟
زه به دا ووایم چې زمونږ یو چې دینو هغه لا فلحال دومره چې ورته وایي بیدار شوی نه دی چې اوسه پورې هغه د چینج راولي، تبدیلی راولي. بیدارولو لپاره زه په دې کې زمونږ میډیا ډېر غټ کردار ادا کولی شي چې هغې دپاره داسې سپیشل پروګرامز وشي چې هغه کې داسې خبرې وشي چې بھائی نن سبا کوم حالات روان دي، ټیک نه دي روان، یا دا چې کوم حکومت روان دي د ټینور ختمېدو والا دي را روان، موږ لکه کوم کسان سره کول پکار دي، څنګه څنګه خلک موږ سره کول پکار دي.
جی ستاسو نام څه ده؟
زما نوم عرفان دی او قائد اعظم یونیورسيټي کې ارت ساينسز ډپارټمنټ کې د ایم فل سټوډنټ یم.
نن سبا ځوانان د انقلاب یا د بدلون خبرې ولې کوي؟
د دې ملک حالات نه ټیکيږي او نه دا څوک ټیک کولای شي، څوک سنسیر نه دي. وګورې تاسو دی پالیټیشن ته دا چا پیسہ په پاکستان کې دا په کم یو بینک کې پراته دا ټولی سویټزرلینڈ توڑی ټولی امریکا توڑی دا به کله ټکیږي چې دوی خلک دغه پیسہ راوړي دلته انویسټمنٹ وکړي دلته په مختلف کارخانې جوړې کی مختلف سونو پاکستان کې د کمیونیکیشن نیټورک خراب دی هغه صحیح کینو علی به بدلون راشي دا څه بدلون نه راځي په واګه چې مدا پریکټیکل ژوند دی په پریکټیکل ژوند کې عملی کارونه کول پکار دي او زمونږ ټول سیاسي چې کم سونه هم پارټیانې دي ټول نارې وي او نن سبا پاکستان کې صرف داری هر یو سیاسي غړی چې کم دی هغه پالیټیشن دی لپاره تکړه دی چې بس راشي د سپریم کورټ مخې ته درنه وکړي د قومي اسمبلی مخې ته درنه وکړي ولې دا ملک به صرف په درنو چلیږي دا ملک به صرف په احتجاجونو باندې چلیږي.
تاسو غواړئ چې د ملک د حالات صرف سیاستدانان سمولي شي یا عام خلک؟
سیاستدان څوک دي؟ عام خلک تم دي ملک اوسیدونکو لري او څوک انتخاب منتخب کوي؟ څوک هم دغه عام خلک منتخب کوي. زما په خیال عام خلک هم دوی منتخب کوي، په کار چې هم دوی خصوصي خلک دي چې دوی د دې عام خلکو لپاره خصوصي سوچ کوي نو یقینا دا ملک ډیر زیات مخ کې پوړان دي تلی شي.
خستاسو خیال څه دي چې نن سبا چې کوم ینګ جنریشن دی دا چې تبدیلی خبرې کوي، آیا دې تبدیلی راوستي شي په ملک کې؟
بالکل راوستي شي. ګوره په مصر کې مونږ تیر میاشتو کې لیدل چې څوک را پاسېدل فیسبوک باندې خلکو هغه مهم آغاز کو او دغه شان چې کوم یوت ته اغه یو انقلاب اغه صرف یو سټیپ ورک یو شروع شروعات یو کړ د ټول ملک میډیا ټول ملکونه اغه سره ملګرتیا وکړه او ټول چې کوم دغه ملک د مصر چې کوم مشران اغه په خپل مطلب شرمنده شو دغه شان زمونږ یوت کې مغه پوتنشل شته دی تعلیم یافته دی ایجوکیټډ دی په خبره باندې پويږي د خپل ملک سره سنسیر دی نو یقینا صرف یو وایو کنه یو بسره پکار دی چې یو بسره راشي کنه نو ګوره چې په دې ملک کې سونه تبدیلی دا یوت راوسته شي.
جی تاسو نوم څه دی؟
زما نوم ریاض احمد دی.
جی ریاض، ځوانان چې دا انقلاب یا د بدلون خبرې کی نو اخر د دې مطلب څه دی؟
جی تاسو څنګه مانه تاسو کو د انقلاب حواله سره ضروری دا یو معاشري پر مختګ د پاره داغه کې ټول نغټ خبره پر مختګ د پاره انقلاب دی او د هر یو کوم په چې کوم دای په تاریخ کې نشیب او فراز راځي. نو نن سبا کومګه زمکه طرف ته روان یو، نو مونږ لا چې کوم مونږ د اغه زنده مونږ او چتیګو زمونږ د پر به یو انقلاب ډیر زیات ضروری وي.
ستاسو په خیال بدلون کوم قسم پکار دی؟
انقلاب پرم نه، انقلاب چې کوم کې د حکمن تخپل حق ملوشي او کوم کې چې د چا سو حق کیږي هغه ته هغه ملوشي، چې چا سو حق نه کیږي هغه په کورسو ناست وي هغه د کورسې پریږدي. دغه د جنگ جګړو هر سنا زمونږ زړونه بالکل ستړي شوي دي، ولی چې په دې کې یو خو د مونږ د خبره وشي چې مونږ پکې خپلوان چې کوم دی هغه پکې مونږ بیلو، او بل خبره دا ده چې د وینو د اس نه جوړیږي.
تاسو کومې پارټۍ سره یې؟
زه خو بظاهر د یو پارټۍ ممبر هم نه، زه نه غواړم زما یو پارټۍ سره هم تعلق نشته دی.
ورکوي تاسو چاله؟
یاره تر اوسه پورې هم نه دی ورکړي، خو بظاهر داسې لګي چې دی بیرلا وی یو خامخا یو سایډ ته اچوم.
تاسو چې تر اوسه پورې چاله وټ نه دی ورکړي، نو بیا تاسو په ملک د تبدیلی خبرې څنګه کوي؟
زه اوم دی بیرلا زه خپل تبدیلی اغاز کوم، ولی چې زما اوس ذهن میچور شو، ما ته اوس په پته لګي دا که تر اوسه پورې ما وټ ورکولو نو زما خیال دی چې ما به غلط ورکولو، ولی چې ما به د پلار په وینا ورکولو، ما به د تر په وینا ورکولو، ما به د داسې قسمه کس په وینا ورکولو چې چا ماته ویلو چې یاره دا ټیک دی، نو ما کې خپل شعور دا نو چې یعنی زه دا ورکم. اوس زه ځان د دې جوګه ګڼم چې زه دا شعور لرم چې دا کس ټیک دی او دا کس غلط، نو زما به خالي زه اوس دونه میچور شم چې زه به اوس د ووټ خپل صحیح چې کوم دی استعمال کولی شم.
تاسو د قائد اعظم یونیورسټۍ د پښتنو ځوانانو خبرې اورېدې چې د ملک او نړۍ په حالاتو نظر لري او په هیواد کې جمهوری بدلون غواړي. د قائد اعظم یونیورسټۍ د تاریخ د سانګې مشره رضیا سلطانه چې په خپل هم د خیبر پښتونخوا د یوې روایتي کورنۍ سره تعلق لري او د یورپ او امریکا نه زده کړې کړي، هغې نمو د ځوان کول د سیاسي نظر او بیداری په اړه وپوښتل. هغه وایي
ډومبه په زما دا خبره وی چې په کم ایج کې چې تاسو وګورئ په شاله کې تاریخ یو ګورئ نو یو چې دینو هغه مومن دا غي دا یو اپروچ وی چې کم دا هغه وخت شو زی یا مسائل یا کم هغه وخت کم حالات نو هغه دا نه دا ښکاری چې دا غي بدلو نه غواړي. دې وخت کې کوم کې چیلنجز چې دین هغه انټرنیشنل چیلنجز هم دي او نیشنل چیلنجز هم دي. یقینا په یوت باندې بیا یو ذمہ داری یا پاغی باندې یو پریشر دار ازي چې هغه د دې مخنیوي غواړي او کوشش کوي چې دا حالات بدل کړي د خې د پاره، کاغه سیاسي لحاظ سره دی او کاغه اقتصادي لحاظ سره دی او کاغه معاشي لحاظ سره دی.
نو موړې وای چې کزوان کولته موقه ورکړل شي نو دوی د روانو حالاتو سمولو لپاره ښه کردار تر سره کولی شي.
زه خو د یونیورسټي کې یم او زه ګورم چې سټوډنټس چې دي یوت هغه ډېر فل آف آیډیاز او سره ډېر ښه ښه دغه دي یو سوچ ورته وایا سوچونه دي ورسره او د حالاتو نه ډیپرسډ هم دي. داسې نه ده چې ډېر زیات اول اکراس چې دی نه یو پازیټیو اپروچ دی، خو ورکي ورسره ورسره ډیپریشن هم دی، خو هغې سره سره هغې نه که څوک تپوس کړي او هغې که څوک انوالو کړي مخکاری داسې چې هغه سره د دې چیلنجز جواب شته دی. که تاسو وګورئ نو زموږ که ساينسز کې سټوډنټس دي او که په هیومینټیز کې دي که سوشل ساينسز کې دي که اپلایډ ساينسز کې دي، نو ماشاءالله ډېر ټیلنټډ خلک دی. که دوی ته د لارې کولاوې شي نو زما خیال نه دی چې دوی به دومره د چانه کمی په دنیا کې او د مسایلو حل برونه بس.
رضیا سلطانه زیاتوی د نن دور ځوان کول تر وړاندې ډیره بیداری او خبرتیا لري. نوموړی په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د تاریخ د سانګې مشره ده. ځوان کول د تعلیم تر څنګه سیاسي عمل کې څه کردار کولی شي؟ دا پښتنه مو د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو سینیئر مشر او سینیټر عبدالرحیم مندوخیل نو کړه. هغه وای
دا تعلیم داسې دا عمل به هم دی سیاسي عمل شروع کړل، هغه څنګه علمي پوهنه جوړیږي، علمي پوهنه بیا سیاسي جوړیږي، کنه یو صرف دا علمی انتظار شکه علمی خدا دی گل سره پول اوس وسال بلکه اوس لگیا دی سزیه دا هر جواب دا هر کسم ترگری دا ناپوهی دا امریت دا هر سی جواب شده سیاست دی او جمهوری سیاست دی وفاقی سیاست دی انسانی سیاست دی هر سیده یقه دا دی خپلا صحیح توگا علاج کهی.
سینیټر عبدالرحیم مندوخیل هم د خپل سیاست آغاز د خپل کالج په دور کې کړی او د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر دې دمه د پښتون قام په خدمت کې بوخت دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
یا الله دونت ڈیپرایو می
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. دا الازهر د شهرت لامل څه دی؟
دا الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي او د ازنګ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لالاري اوریدلای شئ.